درنو اوریدونکو ستړی مشه د ماسپخین د یوې بجې په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د پښتونخوا افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې راپورونه تبصرې او تحلیلونه درته لرو، خو مخکې تر دې چې د راپورونو لوري ته مخه کړو د دې مهال خبرونه درته زما همکار مجید بابر باندې کوي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان ته د سفر لپاره په افغانانو د ویزې پابندي د پاکستان حکومت نه بلکې پوز لګولې ده. په اسلام آباد، راولپنډۍ، خیبر پختونخوا او خیبر قبایلي سیمه کې سیلۍ او بارانونو 15 کسان وژلي او 130 نور ژوبل کړي. هند وایي امریکایي کمپنیانو سره د شپږو ایټمي ریاکټرونو جوړولو په اړه خبرو اترو کې پرمختګ شوی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دغه هیواد پوز کړی. حضرت عمر رضا خیلوال دا خبره تیره ورځ مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړې چې نن دویمه ورځ دا چې پاکستاني چارواکي د تورخم په پوله یوازې هغو افغانانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوي چې ورسره د سفر قانوني اسناد وي.
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړې ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري، چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي.
حضرت عمر زاخیلوال دیا تکړه چې په دې اړه د پاکستان د پوز مشر تلی کستولې او لراحل شریف څخه غوښتنه دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو لارې هوار کړي. بلخو د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې نن هم په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د پرون په سیر د افغان وګړو سفري اسناد کتل شي او یوازې هغه افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته را داخليږي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. خو دغه چارواکي زیاتوي چې کسټم روان دی او مال وړونکي ګاډي افغانستان ته بغیر د څه خلل نه وراوړي. په اسلام آباد، راولپنډۍ، خیبر پختونخوا او فاټا کې یو ناڅاپي تیز توپان او توند بارانو 15 کسان وژلي او تر یو نیم سلو پورې ژوبل کړي. توپاني سیلو ګڼو کورونو او ودانو ته زیانونه رسولي دي. د قدرتي افتونو سنبالولو قامي ادارې NDMA د ورکړل شوو معلوماتو له مخه د چهارشنبې ماښام په اسلام آباد او پنډۍ کې توند باد او باران، ناڅاپي تیز سیلو او د تندر له پریوتو 9 تنه وژل شوي او 130 ژوبل دي. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د سیلو او بارانونو 15 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. سرکاري راپورونه وایي چې په نوخار ضلع کې ګڼو کورونو ته زیان رسېدلی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په جمروت سیمه کې هم د دیوالونو او ونو راپریوتو 3 کسان وژلي دي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسه دي. د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سخت ورځ یې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سخت کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې له لاسه ورکړي وي سخت کال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفلند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سپر توکانو جنگی الوتکو ته اشاره وکړه او وی ویل چې په یوه اونۍ کې یې څو ځله پر یاغیانو بمباري وکړه. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړي قومندان روانونه خپل راپور واشنگټن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند جنرال جان نیکلسن د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته پرون وویل په افغانستان کې د امنیتي ګواښ په اړه راپور چمتو کړ او اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قومندانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9700 پوځیان لري او ولسمشر اوباما مخکې ویلي وو چې دا شمیره به د 2014 کال تر اخره 5500 ته راکته شي. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو ایټمي ریئکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه لګښت مسله ده. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په 8 او 9 بعد د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ایټمي ریئکټرونو د جوړېدو مسله وي. چارواکي وایي چې تیره ورځ وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید وکړ چې پکې د راپورونو له مخې د دوو پارلماني غړو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي میجر ابراهیم حسن رویټر خبري ایجنس ته ویلي دي چې په دې برید کې شل نور کسان ژوبل شوي هم دي. پر امبیسډر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشوه بیا ډډې وشوې. په دې هوټل کې ډېر کله سیاستوال حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. القاعده سره تړاو لرونکي الشباب وسلوالې ډلې د برید زیمواری اغیستی ده. او وروسته خبر ده چې د شام په شمالي برخو کې عرب او هغو کورد جنگیالو چې ورته د امریکا ملاتړ ترلاسه دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د یوې تازه لوی حملې پیل کړې. خو بلخوا عراقي ځواکونو په فلوجا ښار باندې پرمختګونه ورو کړي دي. اخوا برټانیې په هغو سیمو کې د الوتکو له لارې د امدادي سامانونو غورځولو لپاره د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د هنګامي غونډې غوښتنه کړې ده چې حکومتي ځواکونو محاصره کړي دي. د ترکی پولیس سره نږدې په منابي ښارګوټي د شام د ډیموکراتیک ځواکونو پرمختګ د امریکایي د ملاتړو ځواکونو د سخت دریدو ډلو پر ضد تازه هڅې دي چې غواړي راګیر یې کړي او د رکا ښار نه یې بې دخله کړي. سخت دریدو د رکا ښار خپل دارالخلافه ګرځولې ده. چارواکي وایي چې د منابي ښارګوټي قبضې سره به د ترکی د پولو نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افرادي او لاجستیکي رسد لارې وتړل شي. د مشال د خبرونو پای او سپتاسو د موسم حال او د کرنټرو بای سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 125 روپۍ او په 125 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 146 روپۍ او 10 پیسې او په 118 روپۍ 13 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 75 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 150 پیسې او په یو روپی 350 پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او بنو کې په یو نیم ځای کې باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو خبرونه هم اوریدل. دا کرنسی لبی هم خبر شوی او د سبانی موسم حال به هم در کو پپات خبرونه کې د غراپورونه او اونیس پروگرام د تلرو. افغان حکومت د تورخم د لارې د ستونزې د هوارې لپاره په هلو زلو بوخته. په دې اړه کارپوهان سوی
هغه خلک چې کم تخریب کوي شر جوړوي سره ګرځي هغه په ویزو راځي نه، هغه سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي. هغه خلک کو درول پکار دي بجای دې چې عام خلک د کابل یا د پېښور رقمن کې.
په پاکستان کې سیلی او باران 15 کسان مړه کړي او له 150 زیاتې ژوبل کړي دي. راپور پی لرو. قبایلی ماشومانو د نارام ژوند حال هم درته په یو راپور کې درکو. روژه را روانه ده. پاکستان کې بیا د اختلافات اټکل کیږي چې د روژه اول ورځ به کومه یووي. په بنو کې د مترقي لیکوالو غونډه وشوه.
پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان دغه اولینې غونډه وه. موږ خو دا امید لري چې مستقبل شو د وزیرستان پښتو ادب ته پوره او د وزیرستان شاعرانو د بون یو ډېر مثبت کردار ولوبوي.
اونیس پروګرام تاندې هلي کې د پښتنو مېرمنو له پرمختګونو خبرې غي.
کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنی ډېر جرات غواړي، ډېر غټ جرات غواړي.
په دې سربېره نور راپورونه هم لرو. بدرګه مکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وای پر تورخم لاره د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزې اخیستو امر د پاکستان پوز کړي. نوموړي د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ته یو لیک استولې او لاغې غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. افغان سفیر مشال لډیو ته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت تر څو دا ستونزه زر تر زره هواره شي. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه ولري. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وای چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولې تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټور نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغه وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
د سمه په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو راپري خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو لدی اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټې شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې په دې باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکم رخوندي نه دي لکه په خوا چې پیغامو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل چې پر ډیورنډ کرخه پاکستاني ځواکونو د هغو افغانانو پر مخ تورخم لاره تړلې چې بې له ویزې پاکستان ته سفر کول غواړي. دا چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د میشتو لستونزې په څه ډول هوارېده شي او حکومتونو ته په دې لړ کې څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي دا پوښتنه فرشته جلالزی په امریکا کې له میش پاکستاني شنونکي ډاکټر محمد تقی څخه د یوې مرکې په پیل کې کړې ده. نوموړی په ځواب کې وایي
که د پاکستان پوزیشن تو وګورو نو د ویزې ریکوایرمنټ پیدا کیږي. که د افغانستان پوزیشن تو وګورو د ویزې حاجت نشته. خو اوس عملي توګه باندې یو لار راوستل پکار دی او دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکول کېدای شي چې د ډیورنډ مسله په خپل ځای باندې ده. خو داسې یو ټراول ډاکومنټ پیدا کېدای شي چې هغې کې د ویزې حاجت نه وي خو یو قانوني حیثیت دې شاته ورکړي. بهرحال په لانګ رن کې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې ډیورنډ مسلې څه طریقه باندې یو حل رو باسي. مثلا چې جنگ حل نه ده او جنگ د دوسې مسلو حل عموما بیم نه.
خلک د خلکو نظر په دې مسله کې څومره مهم دی او څومره په دې کې خلک په دې کې دخیل دي؟
نو خلکو ته خصوصا پښتنو ته که د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان کې پروت د قطبي یا د سویلي پښتونخوا خلک دي هغې ته خو هر قسم مسله ده. خو حل د افغان حکومت او د پاکستاني ځواکونو سره دی. نو یو پالیسي تا کول پکار دی په داسې موجوده وخت کې چې یو خو پاکستان د لاسه چې کوم لاسوهنه افغانستان کې کېږي هغه دې ودرېږي او بیا که هغې سره قانوني طریقه کار دې ته ورکول غواړي د هغې طریقه دا نه ده چې ډیورنډ باندې د فینس جوړ کړي یا دا پکټ جوړ کړي. ولې چې پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کوم تخریب کوي شر جوړوي سره ګرځي هغه په ویزو ځي راځي نه هغې سره بیشتر د پاکستان پاس پاسپورټونه دي هغه خلک کو درول پکار دي بجای دې چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړی چې تاسو په تورخم وزیر راځي او تورخم غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې درې ملک نور خو داسې د سل نه زیات راداریان دي په ډورن باندې هغه په څوک درې
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تیر مخام په خیبر پختونخوا فاټا او اسلام آباد او راولپنډی کې د سیلۍ او باران له کبله 15 کسان مړه او 150 شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. پر دې مهال پر یو شمېر ګاډو سربېره کورونو او لوی ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم تاسو ته درکوي.
د قدرتی آفتونو د مخنیوي کامی ادارې NDMA تر مخه د چهارشنبې په ماسخوتن په اسلام آباد او پنډه کې د تیزو هواګانو او آسماني بجلی له وجې اووه پورې کسان مړه شوي او یو سل دیرش پورې زخمیان شوي دي. دغه شان د بارانونو هواګانو او د ونو را پریوتو له وجې په خیبر پختونخوا او په فاټا کې هم ځاني او مالی زیان شوی دی. په صوبه کې د قدرتی آفتونو د مخنیوي ادارې PDMA تر مخه تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې 15 کسان مړه او 13 نور زخمیان شوي دي. په ګڼ شمېر کې کورونو ته نقصان رسیدلی دی. زیات نقصان په نوخار ضلع کې شوی دی. د ادارې په وینا چې دوی نور معلومات راټولوي او امکان دی چې دا مرګ جوبله زیاتېدې هم شي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې پنډه اسلام آباد کې نزول او طوفان سلسله د چهارشنبې ماسوتن شروع شوا او په اسلام آباد کې د هوا رفتار د ګنټي په سر یو سل شل او په پنډه کې یو سل اته سلویخ ریکارډ شوی وو. د موسمیاتو محکمې په وینا په خبر او خوشا کې هم د هوا رفتار یو سل لس نه تر یو سل دیرش کیلومیټر ریکارډ شوی. بل خوا د PIA ترجمان مطابق په اسلام آباد کې د خراب موسم له وجې د ملکی او غیر ملکی الوتکو شیډول هم متاثر شوی. د تیزو هواګانو او ونو را پریوتو له وجې په اسلام آباد پنډه او د خیبر پختونخوا په مختلف ضلعو کې د بجلی تارونه او ستنې پریوتی دي چې له وجې یو سیمه د بجلی څخه محروم دي. د موسمیاتو محکمه وای چې په راتلونکو سلیریش گھنٹو کې اسلام آباد خیبر پختونخوا او فاټا کې بیا هم د هواګانو او باران امکان دی. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان او ادارې وایي حکومت د قبایلي سیمو ته د کورنیو لیږدولو پر وخت د ماشومانو ژوند او ضرورتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی په خبره د نامنیو او تاوتریخوالي له کبله د بې کوره شوو ماشومانو ژوند په هر اړخیزه توګه اغېزمن شوی دی چې دای پر راتلونکي ژور اثرات لرلی شي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي د تاوتریخوالي او شخړو له کبله په افغانستان کې ګڼ خلک بې کوره کړل شوي دي. رپورټ وایي په درو کلونو کې په افغانستان کې د بې کوره کړل شویو شمېر 12 لکه ته رسېدلی دی. رپورټ په هغه هیواد کې د بې کوره کړل شویو کورنیو ماشومانو ژوند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې د جون لومړۍ نیټه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو ورځ په توګه ولمانځل شوه. په پاکستان کې فعالان وایي د تاوتریخوالي او نامنیو له کبله د بې کوره شویو کورنیو ماشومان هم له هغو ګواښونو سره مخامخ دي لکه په افغانستان یا په شام او عراق کې چې دي. په پېښور کې د ماشومانو حقونو فعال ارشد محمود وایي کله چې ماشوم بې کوره کړل شي نو لومړی خو د تعلیم له حقه بې برخې کیږي. دی وایي لومړی محرومي خو زما خیال دی چې د ماشومانو تعلیم دی ځکه چې ماشومان له سکولونو بهر پاتې کیږي یا په کیمپونو کې هغوی له سختو حالاتو سره مخامخ وي. په داسې حالاتو کې د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو په کم عمرۍ کې ودونه وشي نو دا ټول عوامل د وړو پر ژوند او راتلونکي باندې اثرات لري. ارشد محمود وایي اوس چې حکومت شمالي وزیرستان ته د بې کوره شویو خلکو ستنولو عمل پیل کړی نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د ماشومانو حقونو او ضرورتو په اړه پوهاوی پیدا کړي. دا وایي دا اوس د آی ڈی پیز د واپسې سلسله شروع شوې ده. په دې کې دا پکار دي چې د ماشومانو صورتحال ته خصوصي توجه ورکړل شي که هغه د ماشومانو د ایجوکیشن په حواله سره ده که د صحت سهولیات دي. پکار ده چې د واپسې دا عمل د ماشومانو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د مے پر 1.5 نیټه په پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سپارک وویل په هغه هیواد کې شاوخوا 25 میلیونه ماشومان ښوونځي او سکولونو ته نه ځي. فعالان وایي په دوی کې هغه لوی شمېر ماشومان هم شامل دي چې له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي دي او په سختو حالاتو کې په کیمپونو کې ژوند تېروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د چارسدې سردریاب شپږ کلن ماشوم محمد اسماعیل چې په 2014 کال کې له خپل مور او پلار نه بې درکه شو، اوس یې د فیسبوک له لارې سرک لګېدلی دی. اوس دغه ماشوم د هند په راجستان ګنګانګر پولیس سټېشن کې ښودل شوی دی. د ماشوم کورنۍ د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتنه کوي چې دغه ماشوم دې دوی ته بیرته وروسپارل شي. له پېښور زموږ همکار شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
خوشا دو کال وړاندې دا چارسدی صدریا بے درکه شوی شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علی وایي چې 2014 سیلاب کې کور ړنګ شوی او نو زیاتره وخت تکرای کورونو کې تروي، او 2014 کې هم په دا ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بے درکه شو.
ما دا کور نه کډارو لو بیا چې تیر مې نه ماشوم نو ما بیا هله زلیو کړو خو اجازه نه موږ په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سالې مې په صدریا کې کښتۍ پرې خو جنگري پورې ما کښتۍ وګړو دې مرستو نو بیا مې وګو کې کښتۍ پرې خو کیره مول وینم ما شوم بو سپور شت کړي سپی با پکې راتل مل کټی مټی دا سو پکې روته تل لامبو زونم پکې مې خپل لامبو والي دا پدې څه دریا پکې څه پکې یانو په اسه کې وګرځم په هر کله ما شوم پکې پیدا نشو ته جنگیږي پورې بیا
دا چې سور زولان دی د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صوبې کې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولیدل نو بس زما زړه کې دغه شو ما ویل کړه خو زما بچی دی دا اسماعیل دی دا زما زوی دی. ما هغه تصویر دا غینه راسن کو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو ستانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ما ته دا خو تا له ولې که مونږ سو د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانې والا داسې یادېږي چې دا زړه مې ورپسې وچوړو په هر حالات ورپسې مې زړه وچوړو خو طبیعي بشر لا مې لیدلې نه دی سوا دې تصویر نه د دنیا ژوند نه پاتې کول نشته اوس ځي کوم
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځلې کوونکی هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیړو ته وایي
چې دا خبر مونږ وچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړي شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړو دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د هغه پترو باندې خبر راغی مخه ته ټلویزیون ولا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسی سینه پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینم به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې د ماشوم د بې درکه دورته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي.
چې بار دا غم زول تا ګورم هم په ماتيریږي چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام اسماعیل جان پکې نه هم په ماتيریږي چې چانه یو الوا د فاکیا یو ساروی نه او بچي پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته ریواله کې
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کالو راسي ډېر درونه ورپسې وکتل
دا دوه کاله مونږ لکه لیونو منډي واله تر د پړنګ غره پورې تر د افتخار جګړه ځای پورې لاړم د سپین جمعه پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای وغه پسې سو پیرې لاړم د ټیشن کورنو کې ځای د دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې ما وکتل خدای دې لور مړونه شي خدای دې سر رګونه شلېږي دې ته ډټې کو نشلو بس دغه می سوده یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کاله وړاندې هم مقامی د چرسدی پړنګو پولیس تانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د چرسدی د سردریاب د یو ترې تم شوی ماشوم محمد اسماعیل پاره تاسو راپور واورید او په دې اړه خبر ده چې په هند کې د پیو تھانه کې د پولیسو سره او دوه حکومتونو هڅه کوي چې د کورنۍ نه بیل شوی ماشوم زر به تخپل کورنۍ ته وسپارل شي. ماشاءالله ډیو هڅه کوي چې ستاسو لمنز نه راپور نه جوړ کړي. په پاکستان کې په یو ورځ د روژې او اختر کولو فیصله بیا د ځان ښکار شوه. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې دوی به هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا د شهادتونو پرته اعلان و نه کړي، خو صوبایي عالمان وایي که حکومت د شریعت او سنت مطابق ګامونه پورته کړي نو په ټول پاکستان کې په یوه ورځ پروژه نیول او اختر منځلو اتفاق کېدای شي. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د نهي پروس په پیښور او کافحال کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشره کې د مقامي رؤیت هلال کمیټې مشاورتي غونډه وشوه چې په کې په یو ورځ د روژې او اختر په حقله خبرې اترې وشوې. په دې موقع سردار یوسف وویل چې د حکومت او رؤیت هلال کمیټې ترمنځ د رابطو کمی دی کوم چې به ختمول شي او په دې اړه به قانون سازي هم کولی شي. سردار یوسف زیاته کړه چې د جون په 15 نیټه به د زونل او مرکزي کمیټو غونډه په یو ځای رابلل شي او د قرآن او سنت مطابق به عالمان فیصله کوي.
په سلسله مې چې تاسو لخوا کم شهادتونه راشي نو دې لړکی به موږ خپل کوشش کوو او مرکزی کمیټې ته به دا درخواست کوو چې تاسو انتظار وکړي او تر کومه چې د دې ځای نه شهادتونه نه ویتللي نو مرکز دې تر هغه اعلان نه کوي.
اعلان نه فرمایي
خپل خوا د مسجد قاسم علي خان خطيب مفتي شعب الدين پوپلزي مشال ريډيو ته وي چې د خیبر پختونخوا لخوا د 1300 کالو راسي مرکز ته تجویزونه ورکړي کیږي خو حکومت ورته اهمیت نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې مرکزی رؤیت هلال کمیټې لپاره قانون سازی او ضابطہ نشتا کوم لوجه چې د روجې او اخترونو منځلو کې د وفاق او صوبو ترمنځ اتفاق ناراضي
خبره داخله چې د کې پکې علماء چې دي د دې سره اختلاف خو نه دي خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به سره اتفاق وکړو. دا چې کوم موږ کمی خبرې ته وربلیم کړی دي او کمی ولا لیکلي ور کړی دي او حکومتي ادارې هم د دې نه خبر دي او وزارت هم د دې نه خبر دي هغه باندې عمل وکړي شي نو اوس هم ډېر ښه امکان شته دغه راتلونکي رمضان لپاره د اتفاق هم
یاد دي چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې په 242 ورځو خلک روژه نیسي او اختر کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
اوسمیو ادبی راپور. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان مترقي لیکوالو د ویغونې پر مهال ویلي د وزیرستان په ځوانو شاعرانو کې نوي قامي سیاسي او ولسي جذباويني او لخپل سیمو تر کډوالۍ وروسته له ترخو تجربو نه ډېر څه زده کړي دي. لیکوالو د غونډې پر مهال تر کډوالۍ را وروسته حالات باندې هم بحث وکړ. زموږ خبريال عمر دراز وزیر دغه ادبی غونډې ته ورغلی او نور حال دغوینه.
بنو کې د نوې جوړ کړې شوې ادبي تنظیم پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان ړومبانې مذاکراتي غونډه وشوه. د غونډې موضوع وه د کډوالې نه وروسته د شمالي وزیرستان شاعرانو په ژوند ښه او بد اثرات. په غونډه کې ګډونوالو شاعرانو په موضوع بشپړه ویناګانې وکړې او شاعرانو وزیرستان کې لیدلې خاطرې او د کډوالې نه وروسته حالاتو باندې تفصیلي خبرې وکړې. په دې موقع د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وویل که څه هم د کډوالۍ نه وروسته د دوی ژوند متاثره شوې خو بندوبستي سیمو ته په راتګ او کډوالۍ د ژوند نه ترخې تجربې وشوې.
د وی کچ سمره شاعرانو ملګري خبرې وکړې هغې نه چھوڑ دغه د چې د شاعرانو په ژوند باندې مثبت اثرات دغه کډوالۍ د ژوند نه ډیره چولې دي. هر څه کده دي پرشنې جوته شوې دي د خلک به سرو سمانی دو خو دې به وجود د خلک میډیا ته اکسس وشو ټولنیز ژوند ته ډیر نږدې شول. یو بل یو په ژوندلو سیاسي خلک یو لیدل زه دا مې چې دی یو قسم تاغه د ایکسپوژر ویزیټ شو ډیر سه ان شاء الله امید ده چې دی په شاعری شه به ډیر میچورټی او ډیر په خولر سی.
د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر وویل ځوانانو وزیرستان کې د وپسینا ورسته د شعر او ادب دلارې د کمی سیاسي او ولسی شعور خورولو کمیجمن وکړې پراتلون کې کې بعد کام په ګټه وی.
پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان دغه اولینې غونډه وه میژ وکتل ووم لیدل چې په دغه شعرون و ادیبون شه د کډولې د ژوند نه پس یا د کډولې د ژوند په دوران شه چې کیم د دې ته فکری وسط ملو شوې ده میژ خو دا امید لري چې مستقبل شو د وزیرستان پښتو ادب ته پورا او د وزیرستان شعرون د بون یو ډېر مثبت کردار ولوبوي. د فن په حوالہ هم او د فکر په حوالہ هم یو نوې تخلیق وین شاده یو نوې ادب وي.
دا چې موجوده صورتحال کې د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان تنظیم د جوړولو ضرورت دوی ولې مخصوص کړ د تنظیم صدر جمال داوړ وای
اول خو په ملکی لیول باندې او په صوبایي لیول باندې دا تنظیم ماستر وغلو او د میر مشونه دا ضرورت محسوس کړی چې د کوم چې کوم ستونزې دي او په کوم شي کوم داسې طبقه دي چې هغه اوس په خپل په پوسله ول نه رسی نو ویل نه چې هغه خلک میر اوس جوړ شي و دې اوزر مخه ته کې و دې کوم په ستونزې باندې میر وژغل
غونډه کې شریکا د شمالي وزیرستان شاعرانو او ادیبانو وویل چې د شمالي وزیرستان په ځوانانو شاعرانو او ادیبانو کې یوانه کامی او ادبی جذبه را پاره دلی دا او هر چا دا امن مینه او کام دا پاره پر شیر لیکلو لاس پوره کرده. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اوریدونکو د عمر دراز وزیر د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پیښور کې دا مهال ټیک یوه نیمه بجه ده. مجید بابرم سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دغه هیواد پاوس کړی. حضرت عمر زاخیلوال دا خبره تېر ورځ مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړې چې نن دویمه ورځ ده چې پاکستاني چارواکي د تورخم په پوله یوازې هغو افغانانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوي چې ورسره د سفر قانوني اسناد وي. په اسلام آباد پنډای خیبر پختونخوا فاټا کې یو ناڅاپي تیز طوفان او تند باران 15 کسان وجلی او تر یو نیم سلو پورې ژوبل کړي دي. طوفاني سیلو غنو کورنو ودانو ته زیانونه هم رسولي دي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسه دي. د امریکایي ځواکونو ویان جنرل چارلز کلیفټن تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سخت ورځې مخکې شته. په افغان ځواکونو سخت کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړي قوماندان روانه اونۍ خپل راپور واشنگټن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په واشنگټن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو ایټمي ریئکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي. چارواکي وایي چې تېره ورځ وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید وکړ چې پکې د راپورونو له مخې د دوو پارلماني غړو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د شام په شمالي برخو کې عرب او هغو کورد جنگجالو چې ورته د امریکا ملاتړ ترلاسه دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د یو تازه لوی حملې پیل کړی.
مجید بابر چې لن خبرونه تاسو وړاندې کله اوریدونکو د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې هیلې اورېدی شي. خو تر هغې وړاندې څو راپورونه او اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د احمدالله نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته خپل وینا کې وویل چې پایدار ترقی او استحکام د جمهوریت نه په غیر ممکن نه ده او حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې په ګډه سره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت مهمه مسله د پاناما لیکس پلټنې کول دي چې په ضابطه کار یا ټي او آر تر اوسه حکومت او اپوزیشن ګوندونه نه دي متفق شوي. په کار خدا ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو رویو کې لچک راولي او خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته د اولس مشکلات حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو صدر ممنون حسین د معیشت د استحکام خبره وکړه نو په کار خدا ده چې د اقتصادي اصلاحاتو ګټې د مخصوصو خلکو پورې محدودو ساتلو پر ځای عام اولس ته ورسولی شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ټول ملک کې په یوه ورځ روژه او اختر کولو په غرض د مذهبي چارو وفاقي وزیر په مشرۍ کې شوی اجلاس بې د څه نتیجې ختم شو. ورځپاڼه لیکي چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې دور کې د سپوږمۍ د تاریخونو حساب لګول ډېر اسان شوي دي خو زموږ عالمان د سپوږمۍ ښکاره کېدو او نخ کاره کېدو په شخړه کې نښتی دي چې له وجې د ملک اولس تقسیم شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان په شمول په یو شمېر ملکونو کې د روژې او اختر فیصله د موسمیاتو محکمې د رپورټ په رڼا کې کیږي او د ټکنالوژۍ په دې دور کې سپوږمۍ به کله راښکاره کیږي او څومره وخت به په نظر راځي هر څه معلومات کیږي. نو زموږ د ملک عالمانو له پکار دي چې رایو ځای شي او اولس د تقسیمولو پر ځای دې متحد کړي. مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د ګرانۍ په مخنیوي لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د روژې میاشت کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه کنټرولول لپاره د ضلع انتظامیه غړو لخوا هر ورځ د مارکیټونو دوره کول یو ښه ګام دی. خو که په تیرو وختونو نظر واچولی شي نو ضلع انتظامیه او نورو چارواکو لخوا د سختۍ باوجود په دوکاندارانو په سرکاري نرخنامو د ضرورت د استعمال شیانو خرڅولو کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامیه له پکار دي چې په مارکیټونو د ناڅاپه چاپو وهلو سره د داسې رضاکارانو خدمات ترلاسه کړي چې په اطلاع د خلاف ورزي کوونکو دکاندارانو پر ضد کاروایی وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضلع انتظامیه له پکار دي چې کم دکانداران د سرکاري نرخنامې مطابق شیان نه خرڅوي نو نه صرف هغوی دې جرمانه کړي بلکې جیل ته دې هم ولیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په فارن پالیسی مجله کې ترهګری د پاکستان لپاره یو ګواښ بلل شوی او هغه عوامل یې په ګوته شوي چې ولې په دغه هیواد کې ترهګری مخنیوي او پکې د ککړو کسانو سمه محاکمه نه کیږي. بلخوا فارن افیرز مجله په افغانستان کې د سکولونو په اړه یوه لیکنه کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې ښوونځي د ناکرارو حالاتو له امله متاثره کیږي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزادنه.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان قانون نافذونکې ادارې په مؤثر ډول د ترهګری خلاف قانوني کاروایی نه کوي. د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس په خپور شوي رپورټ کې د دې وضاحت شوی چې ولې د هغو کسانو سمه محاکمه نه کیږي چې د ترهګرو تنظیمونو سره ملګري کیږي. په رپورټ کې هغه عوامل په ګوته شوي دي چې د دې سبب دي. په دې کې د انصاف نظام او په اړوندو کاروایانو کې نیمګړتیاوي، د گواهانو یرول او د قانون نافذونکو ادارو ترمنځ رابطو کموالی شامل دي. مجله لیکي په هغه ماحول کې چې د محدودیتونو له امله قانون نافذول ګران وي اکثره د سخت دریځې په لور خلک ځي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي په کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د مداخلت وروسته غربي هیوادونو هلته په تعلیم ډېرې پیسې لګولې دي، خو په دغه هیواد کې د حالاتو په خرابېدو سره سکولونه نه یوازې د طالبانو بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هم له ګواښ سره مخامخ دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن داسې 40 کیسونه په ډاګه کړل چې پکې حکومتي امنیتي ځواکونو او نورو مسلح ډلو د پوځي مقصدونو لپاره د سکولونو استعمال کوو. د مجلې په خبره بلخوا طالبانو هم د پوځي مقصدونو لپاره سکولونه استعمال کړي دي او د کلیوالو سیمو د مشرانو غوښتنو باوجود یې هم سکولونه نه دي پرېښي. مجله په عمرخیل سیمه کې د یو سکول په اړه وایي چې په کال 2015 کې د سویډن د حکومت په مرسته جوړ شو. په دغه سکول کې به 350 الکانو او جینکو سبق ویلو، خو وروسته پرې بیا طالبانو قبضه وکړه او د سیمې د مشرانو د خواست په وجود هم سکول پرېښودلو ته تیار نه شو.
د ملیحه میرزاده نه تاسو واوریدل چې نړیوالو ورځپاڼو زموږ د سیمې په اړه څه لیکلي دي. اوس هم یو بل راپور. د امریکا لوی درستیز وایي چې په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په 2 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو او نوموړي د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ چې اوس چمتو شوی دی. نو تفصیل احمد شبرک.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیږي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیره اونۍ په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعاوې ردوي چې ګینی وسلوال طالبان پر لویو لارو د مسافرو د هویت معلومولو لپاره بایومیټریک سیستم څخه کار اخلي. د کندوز یو شمیر سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې طالبانو د کندوز ښار د سقوط پر مهال دغه سیستم لاسته راوړی او داسې ښکاري چې اوس دوی ورڅخه ګټه اخلي. بلخوا د ټکنالوژي کارپوهان سره دی چې ډاډ ورکوي چې د بایومیټریک ذخیره او معلومات خوندي وي، خو دا امکان هم نه ردوي چې د ناسم مسؤلیت په صورت کې دغه معلومات د نورو لاسو ته لویږي. نور حال د قسیم سولمل نه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې مسؤل کسان د امنیتي ځواکونو د بایومیټریک سیستم ذخیرې ته لاسرسی لري او وسلوال طالبان له دغو سیستمونو کار نه اخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرلان ته د وینا پر مهال له بایومیټریک سیستم څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې په اړه راپورونه د دغې ډلې لخوا تبلیغات وبلل. دی وایي دومره اسانه نه ده چې طالبان یا کومه ترهګره ډله دغو معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا د خلکو د اندېښمنولو لپاره د دوی د هڅو یو برخه ده او زه دا ډاډ درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له اصلي مسؤلینو پرته هیڅوک نسي کولی او نه هم دا حق لري چې له دغې سکاتخه کار واخلي. شغل صدیقی ویل کوم مسافر چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخوشي سوي هم وایي چې طالبانو له بایومیټریک څخه استفاده نه کوله. وسلوالو طالبانو د سه‌شنبه په سهار وختي شاوخوا 150 مسافر د کندوز په علي آباد کې له موټر کښته او له هغو څخه د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 22 له ځان سره بوتلل. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي له دغو مسافرو څخه 9 طالبانو وژلي، 8 له هم د دوی په بند کې دي او 10 تنه راخوشي سوي دي. وسلوالو طالبانو په خپل خبر پاڼه کې دغه کسان په ملکی جامه کې پوځیان یاد کړي او ادعا کوي چې د بایومیټریک سیستم او اسناد له مخې د دوی هویت معلوم کړی دی. په همدې حال کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کاموال امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویلي کله چې طالبانو تیر کال کندوز ښار ونیوی نو د بایومیټریک سیستم د دوی لاسته ولوېدی او اوس ښکاري چې دوی ورڅخه استفاده کوي. اخو د ټکنالوژۍ د برخې کارپو مالک نظری وایي اساسا هر څوک نسي کولی د بایومیټریک سیستم او معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، خو په ورته وخت کې وایي چې که دغه سیستم په سمه توګه نه وي خوندي سوی نو هر څوک ورڅخه استفاده کولای سي.
که چیرته یو کمپنۍ هغه متيقن وي چې سیستم محفوظ ده، ساتل سوی ده، هغه د فایروال سیستم او داسې نور بعضې سافټویرونه دي چې هغوی هغه ولري او هغه یې محفوظ کړی وي، نو هغه ته هیڅوک نه شخص نه ملک هغه ته لاسرسی پیدا کولی سي او هغه ترلاسه کولی سي. ولې که سیستم ساتل سوی نه وي، هغه درست تخنیکی امکانات چې د یو سیستم د ساتنې لپاره دي هغه پلان نه اچول سوي، په هغه صورت کې اشخاص هم کولی شي د لاسرسی ورته پیدا کړي او هېوادونه هم کولی شي لاسرسی ورته پیدا کړي.
شغلې نظری وایي دا ډېره مهمه ده چې د حکومت او افغان ځواکونو بایومیټریک معلومات خوندي وساتل سي، کنه نو د سیمې استخباراتي کړۍ او یا هم اشخاص کولی سي ورنه ناوړه استفاده وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف هلمند ولایت ته تازه دمي سرتیري لګل شوې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي تیره ورځ په کابل کې ګډې خبري غونډې ته تایید کړه چې د نورو ولایتونو په پرتله په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. بل لور ته د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په لارښوونه په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف زدران په راپور کې.
هلمند هغه ولایت ته چې له تیرو 2 کلونو را په دې خو په جګړو کې سوځي. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه ولایت د نورو په پرتله ډیر نام نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د کورنیو چارو وزارت تازه دمي ځواکونه له درنو تجهیزاتو سره دغه ولایت ته استولي دي.
هلمند لپاره توجه سره کوشش کوو ترڅو تجهیزات هم ولاړ شي. تیر شپه یو خاص عملیات چې موږ دوه نفر د طالبانو
په دې وروسته یوه میاشت کې له هلمند څخه د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي. د سه شنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې د هلمند سناتورانو او د هلمند ولایتي شورا غړي ویلي وو چې که هلمند ته تازه دمه ځواکونه ژر ونه رسیږي نو دا ولایت به د طالبانو لاس ته ولویږي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي چې وسله والو طالبانو د پردیو په لارښوونه په ټول افغانستان کې جګړې زیاتې کړي دي. دی وایي د تورستانو ملاتړي خپله تورستانو ته دستور ورکوي تر څو په داسې حرکتونو لاس پورې کړي چې عامه افکار ګډوډ کړي، خو دغه ډله د خلکو په وړاندې درېدلی نشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د جګړو زیاتوالی د سیمه ییزې حکومتوالۍ د مدیریت کمزوري ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په جګړه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسله والو طالبانو مشهور قمندانان له منځه یوسي.
تان دی هلی پروگرام در تا زمان همکارا پرخنده اسد وړاندې کوي او د نن پروگرام کې د افغان خبریالی وحید فیضی سره یې خبرې کړې.
اوریدونکو په تان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کړی کوم. د نن په پروگرام کې د افغان خبریالی وحید فیضی سره د هغې په کار خبرې کوو.
کله چې یو خبر راځي یعنی د رسنیو ډګر ته کار کوي هغه خو یعنی ډیر جرأت غواړي، ډیر غټ جرأت غواړي.
دا به هم واورې د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو ته افغان میرمنې څنګه ګوري.
زه د دې طرفدار یم چې کچېرې د ګلبدین اکبرتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي زه هیڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم.
وحید فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحید وایي:
زما دا یو هیله وه، یعنی زما دا یو خوب چې زه به یو خبریاله شم، ځکه ما شپاړس کلنۍ کې کار شروع کړی، یعنی زه اتم صنف کې چې راغلم د سنه ډګر ته، ځکه زما دا هدف او زما پلان ډېر زیات خوښېده چې زه به یو خبریاله شم یا هم بیا. او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخ ښځو ته خدمت وکړم، د ښځو غږ مسؤلیت ته ورسوم، د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخوالی پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه، د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
تیر کال په افغانستان کې یوه 20 کلنه جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور وژل شو. په یوه داسې ټولنه کې چیرته چې د ښځو او نجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي، د یوې خبریالې لپاره کار کول آیا ګرانه ده؟ په ځواب کې وحیده فیضی وایي:
باور وکړئ، تاسو یو ښځه چې کله د کور اوځي، هغه درس ته اوځي، هغه تعلیم ته اوځي، هغه کار ته اوځي، هغه سودا ته اوځي، هغه ته ډېر زیاتې ستونزې دي. ځکه یو ښځه چې د کور اوتله نارینه، یعنی خلک څه فکر کوي؟ حتما دا ښځه بدکاره ده چې دا د کور اوځي. که هغه تعلیم ته اوځي، که هغه هر څومره بایده بود، بیا هم نارینه او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي. که نه پته څه چې د کور اوځي، د ښځه یې په کور کې کښېنه، ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کوو، چې لوښي وینځي. د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي. او کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي، هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي، ډېر غټ جرأت غواړي چې د کور اوځي، هغه کار وکړي. زه خپل تجربه تاسو ته وایم، باور وکړئ چې زه کله کامرا مې په لاس کې نیسي او بیرون وځم د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا زه راپور جوړ کړم، ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه، یعنی وایي تا ته څه تا د کوره شړلې، ایا ته معاش ته ضرورت لري، ایا تاسو بچیانو دی پاتې چې تیرې دا کور اوځي کار کوي؟ یعنی تاسو دې ډیر زیاتې دي. او تاسو اشاره کړې د فرخوندې په اړه، باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخونده مړ کیږي. او فرخوندې قضیه لکه چې په دغه لپاره د غږ ډیر زیات شي چې افغانستان په سیمه فکر وکړي چې لري پرتو سیمه کې لا شي، تاسو هر ورځ هلته یو فرخونده قرباني کیږي. متاسفانه د یعنی ګیم کې د خلکو ذهنیت د ښځو کار کولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دی. همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي، او هغه کار کوي چې یو که هم بیرون کېږي، همدې لپاره ډېر زیات ستونزې لري. په دې اړه
وحید فیضی وایي غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو، ناامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي.
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور درکړي، یعنې داسې بل څوک نه غواړم چې هغه ښځو باندې اطمینان سوي چې زه لاړ شم هغه باندې راپور درکړم. زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور درکړم، هغه ښځې چې نږدې کې کار کوي، یعنې د ښځو د خلکو دا څه ورکړم چې ښځې هم قدرتمنې دي، هغو هم کولی شي چې کار وکړي، هغو هم لکه نارینهنو په شان هغو هم دښمنانو سره جنګ کوي که نه. د لپاره زما دی دا هدف دی چې د ښځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غږ ته ورسوم چې ښځې هم کولی شي قدرتمنې دي او کار کوي، یا مثلا ګورم چې یو ښځه چې کار کوي یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله نه، ډېر زیات ګام دي چې راپورونو باندې کار وکړم، یعنې یو فیچر باندې کار وکړم چې یو سپورې ولرم، هغه ښځه د خپل د جامع لپاره د خپل د خلکو لپاره څومره خدمت وکړي، داسې راپورونو باندې ډېر زیات فارم کار وکړم. ځکه دا ټول نارې پوهېږي چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی. زه غواړم دا هم د نړیوالو غږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې ورباندې تاوتریخوالی کېږي، هغوی ډېر قدرتمنې دي او هغوی په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیرګذار دي نور خلک باندې. چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور جوړ کړم او راپور هم لرم د دې لپاره.
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کېږي، ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزورې دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي، او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سره ده، د افغانستان کې یو ستونزه ده، موږ قانون لرو، قانون چلی نه کېږي، او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی، دا قانون تر اوسه د پارلمان نه پاس شوی نه دی. او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه غلط کېږي، هغه وخت کېږي، بدول کېږي، د کور ایستل کېږي، لیکن یو قانون نه شته چې هغه ته جزا تعین شوی شي، یعنې خاص قانون نه شته تر اوسه هم هغه پاس شوی نه دی. یعنی پاس له داسې تاسي هغه ریشه او عمل چې پیدا شي، همدا دی چې موږ قانون هم لرو، هغه تر اوسه پاس شوی نه دی. او بل نور قانون چې دی ډېر زیات رښتیا هم کمزوری دي، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي، هغه یا په مکس کې حضور نه لري، یا هم که حضور لري ډېر د ښځو په اړه همداسې سرسري تېرېږي، ځکه ډېر فارم پکې نه کوي چې همداسې قانون من پاس کړو. بل داسې څه کې څه ستونزه ده، دا څوک پلی کوي؟ د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزوری دی، او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون، تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی. د همدې لپاره دی چې هر څوک لاس کې همداسې خوشي دی، او هر تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې کوي، ځکه زړی دی چې قانون نه شته هغه ته جزا ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د یوې خبریالې کار څومره ضروري دی، په اړه یې وحیده فیضی وایي.
بالکل، زه تاسو یو مثال درکوم. مثلا یو ښځه مریض شي، هغه ته که هغه ولادت کوي مثلا، هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هلته لاړ شي، هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې کوي راپور دی چې هغه کور ته لاړ شي. هېڅکله افغانستان ته هغه نشي کولی چې نارینه لاړ شي، هغه سره کښېني، هغه سره خبرې کړي، او هغه ښځه هغه باندې اعتماد وکړي چې هغه خپل خبره هغه ته وکړي که نه. نو بالکل لکه چې د یو پولیس ته اړتیا ده، لکه چې یو ډاکټر ته، یو معلم ته اړتیا ده، د ژورنالیزم برخه هم بالکل همداسې یو شان دی. یعنی ژورنالیزم سمپل مسله دي چې خلک ورته بابا او بابا وګوري او وایي چې دا ژورنالیزم چې څه خبره ده، چې څه ځوابې نشي کوی، اول یې نه پرېږدي. بالکل همداسې اجتماع ته او خلکو ته اړتیا ده چې یو ژورنالیست ښځه باید هغه اجتماع کې کار وکړي، ځکه دا یو ښځه ده، پرته له یو ښځه نور څوک نشي کولی هغه درک کړي، هغه د هغه خبرې واوري، او همداسې د احساس یو راپور جوړ شي. زما له نظره بالکل یو رقم دی چې هغه ښځه ډاکټره وي، چې انجینره وي، یا هم ژورنالیسته په یو سطح دی.
اوس هم راځو دې رپورټ ته. که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، پخوانی جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته ستون شي. که څه هم ډیر خلک د ده ستنېدو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان میرمنې اندېښنې هم لري. دوی وایي د سولې په اړه خبرو کې باید د ښځو حقونو ته خاص پام وکړل شي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر ناورو.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوې. خو د افغانستان یو شمیر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا په کار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي، او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي، او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپیژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلې او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
میرمنې وایي چې په هر شخص سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنی یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خو، یعنی هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی، یعنی بالاخره ستړيږي. نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه پېښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسلواله ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسیون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي، او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نه نبخلاو رو نه صبح چه دوی مثلا نه فعالیت نه کل شرایط رو تاویی ده دی پرزای چه سر رو غو جو رو شی خبایی. خوب دی شرط چه عدالت تامینی ده خودو لستر آورنه ده منزلاری میشی، او دفعه شرایط باید بسنجول شی چه ده خودو اکونه بکی خواندی پد شی.
افغان میرمنی وای طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ سره داخلي دي، د افغانستان د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې د خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی، او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.